السلام علیکم، د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلک اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټول هېوادوال ته ورسیږي، ځکه زمه یې د یخ ده.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسیږي.
کومکونه هر ورځ توزیع کېږي، موږ حیران یو، موږ ته خو نه رسیږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو، موږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولی.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناټو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشي کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.2 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار به امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړي چې مونږ جدي پیگیری کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د خاغلی ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکي اونۍ سې شنبې له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکېني مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبې په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشي کېدو چارې یې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ زنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوې. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولی دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولی دي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنۍ چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له دې اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 698 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي راډیو ته غوږ یی کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی. په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرامونه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه را سره پاتې شئ، راځو د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکن نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د شپې ته په سلو کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده. خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پانه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده. خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچې ډېره زیاته شوې ده. د دې شهر یو اوسیدونکی مرزیا ستانکزی:
ټولې ودالته معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودالته ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربیره د دې وی میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 80% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او بیا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 22 11 23 23. 2-4-8.
د طالبان حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هر کله کړې دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي نن پرون په کابل کې د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. طالبانو له دې وړاندې هم د بشري مرستو په ویش کې د ډاټ خبره کړې او ویلې دي چې دوی څاري، خو لا هم شته داسې مستحق کورنۍ چې وایي د مرستو مخې هم لا نه دی لیدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبان حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالي کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لستا دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش، د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغېزمنو لارو چارو، د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
خغلی حنفی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نقدو پیسو په راټولولو او لیکت کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنۍ حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندوی ادارو ترمنځ د بي سابقې ملګرتیا خودنه کوي. خغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالی کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکی د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمیر مرستندوی ادارو د استاذو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمیر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کیږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسیږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کیږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سه شنبې په ورځ په ژینیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او خوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنۍ خوندزیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپلو دې فعالیتونو ننګه کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د خوندزی استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR لشاوخه درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې لکبلې نه یوازې خوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حق هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته ویل ل یو ان ایچ سی آر ای غوښتنه کړې و چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي، دویم او دریم ټولګي او بل کال د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دي، او دغه چې دي د لیسی کې خپل افغاني نصاب دی اوس ټولګي بدل شوی دی، خپل د پاکستاني نصاب څنګه له دغه نصاب ور کړی. موږ د دې څه شو خبره کړو چې تاسو کدا کار کوي لکه تدریجي وکړي، نو یو کال د اول سن بیا دویم کال، دویم سن بیا د دریم سن کنه دا استادان هم سره لګ لګ بل دیږي، خو دوی بیا اول بیا دریم یو کال وکاو سلورم اف انځمې په بل کال وکاو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني خوونځي سر خوونکی محمد زمیر وای افغان ماشومان په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو له حق به برخې شوې دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړو کې ابتدایي دوره جدا د پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی، نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی دی.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کمپونو کې افغان خوونکو ګیله وکړه چې یو ان ایچ سی آر نه یوازې ماشومان په مورنۍ ژبه لوزده کړو به برخې کړي دي، بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل کړه. د خوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه خولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړي او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبه بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي وي چې تر هغه وروسته یو ان سی آر خبرداري ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان ایچ سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان ایچ سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي، خو داسې ونه شول.
فرانسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي، او انګلیش خو په انګلیش کې ده، او کوم اسلامیات په اردو کې ده، اردو څه کتاب دی هغه په اردو کې ده، پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خو دا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده، یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي، په کار دا ده چې په کې پښتو او فارسي دواړه درس سبق کول شي، چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه، خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان ایچ سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
استادان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم یو لازم او لاس راځي پروس کاری 2020 کی او 2020 کی شپږ ورځې وي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وای د استادانو د روزنې یو شمیر پړاوونه تر سره شوې دي، خو دوی غوښتنه کوي چې یو ان سی آر د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخي کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر پریدی وایي افغانان له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او د یو ان ایچ سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څخه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپل مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر پریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوه مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کوم ده هغه په دې کې پړاویږي، انګلیش خو ظاهره ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساینس مضامین دي او نور چې کوم میتھس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهره ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې، نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همداراز ویل چې د نوي نصاب خولو لپاره یې ځوان استادان ګمارلی او د ټولو ښوونکو روزنیز بهیر ته یې دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارتنرز دي د ایجوکیشن پارتنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي، ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم دا دی چې دا اگر کوم ټیچران مونږه لکه زوهران کوم هایر کړی دي دا هم دي ته لکه په سالری باندې نه دي خدا یو قسم یو سټایپند دي ته ملويږي چې دا تکړه خلکان چې کوم دي هغه ماشومان ته خاص سبق وخی مخکې بداسي و چې ډیر په خوانه به د کی بداسي استادان به چې هغه ډیر په خوانه بدل ته کې بس سبق خول بل خدا غوي چې کوم سکلز واغه لکه اپډیټډ نو زمون کوشش هم دا غدي چې دا ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکې یونیسیار خونکي له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دا وایي استادان او د ښوونځیو مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارتنرز طرف نه دي دا ویل شي چې تاسو میډیا ته مزید.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږدیز کال په ډیسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن استراتیژي خبره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي. یو این ایس سی آر لیکي په پاکستان کې له رجستر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي. په راپورټ کې راغلي چې د 2019 زیږدیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول. رپورٹ وای تر 40% زیات افغان ماشومان وارلمخه د پاکستان په سرکاري خوندزیو کې داخل دي او دا سخکاري چې نور افغانان به هم لکیمپونو څخه خارونو ته مخه کړي نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو خوندزیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسي ولري.
اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې تبصرې لوستې دي.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سه شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغه مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي او همداراز د هغو روغتیايي کارکوونکو لپاره به وي چې له یو کال راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغه هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. د امرستي هغه محل قطه سوی چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوی چې امریکا اوس محل کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوی چې امریکا اوس محل کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسی چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړي. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یو الوتکه چې 250 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
او سم یو نړیواله موضوع د ناتو او د روسیې د جګپوړو پلاوه ترمنس په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناتو د پراختیا په برخه کې د ماسکاو غوښتنې ناتو ته د منلو نه دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت پاړه د کرملین له استازو سره خبرو تکشینی. روسه تر دې چې پرون ښاغلی سټولټنبرګ د ناتو د روسي شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته وویل چې ناتو په اروپا کې د یو نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده، خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رات هم نه کړ، خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ته ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناتو ته راشي، او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناتو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همدارس به په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه ډیر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي، او روسیه د حق نه لري چې ناتو د نویو غړو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د روسیې د پلاوی مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. ګریشکو تر خبرو وروسته خبريالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یو شیبه و. ګریشکو زیاته کړه،
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې بینډ شیرمن برخه اخیستې وه، چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
کوم زه رحم الله همدر دیم د کونه ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو د نه شروع کېدو په خبره پریکړه وکړي، ځکه چې ډیر استادان او ډیر محصلین وطن پریښې دي او لا ډیر د وتلو په هڅه کې دي. که چیرته اسلامی امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پریکړه ونه کړي، نو داسې یوه خالیګا به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډیر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پریکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامی امارت له راتلو نه وروسته دولتی کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، معاشات نشته ده، نو اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوي دي، نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زمونږ د غږ دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې له خلکو سره کیږي، یدي اولین مستحقم دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي، یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچه چې ده، بلخصوص د عصري زده کړو په برخه کې، بیخي په نش حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي، او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نه سي.
دغه مؤسسه راځي افغانستان ته، ایا زمر قرمش دغه ما دغه دغه نه دی وچکلې نه دی ویل کې د افغانستان دی، خو زمر بارغس د قرمش ولسوالۍ ته هیڅ مې سي کومک نه دی کړی. دا خلای دی وکي چې دا د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پاملرنه وکي، خلکو ته په کندهار او په نور جلال آباد او په پکتیا او خوست ګردیز کې په $1500 $1300 پر کور ورکی موږ ته 3 کیلو اورډر رسیدل 15 کیلو اورډر رسیدل نور سره ولې داس خاص کومه خپل مرنه کې السلام علیکم خو دې چې زما خبري ازادي راډیو نشر کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسیدو اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونې ځ خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس د خبرونو لنډی ست پام وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنۍ او بیځای شو سره وشوې د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا ولکه کسان په کور دننه بیځای شوې دي د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نو وړي په ظاهره اختطاف شوی دی تر نو لسکلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام مه هیروئ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدرمن دوستانو سلامونه میومنی کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی یو شمیر خزیدا چې د هیواد د ودانولو هلی لري لزدا کوس خوروسته په بیلو بیلو برخو کې کار کول غواړي زینه بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي څوک د جنگ جګړو لواجه کندي شوې دي د زینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوی یا په نشي توکښته دي یو شمیر سړی ژوندې تری تم دي یا په کور ناس دي وظیفه له لاسه ورکړي دي نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي
وجړی کلی د خیاطی کوم د خلکو ترزی یو جو کلی ته ګندم ډوډۍ تم پیسې نه درلودل نه کور کې مې او شای نه درلودل چې اولاد ته ورکو قرضداري سره مخامخ شوی
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل ماش واخلي اکثره کسان بیا کومبل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي د خوست اوسیدونکو آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو پاکله وایي
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي خاوندې کندې دي او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده بلکه یو شمیر میرمنو د ورستیو ناخوالو لواجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي
ټولنیز برخه کې هم دا رنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق د ژوند انتخاب حق هم دا رنګ د کار حق د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه رسیدلی یمنګه په پروتو سیمو کې ټولې خويندې محروم دي تعلیم نه کار نه امدارنګ د انتخاب له حق نه همدارنګ په اجتماعي ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غن دي ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته داده چې وړه بچی په ماړنس ډوډۍ غوړي خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړه په یو وخت بدل شوې دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسیږي. د ښځې څرنګه وکې پیسې نفقه د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم، کمک هم نسته، نه زغال ده نه اورو ده نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژاړم. مخکې خو از هب و کار و بار بو ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواه نه لري، کاری نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچولو خرڅوي، خپل سترګو باندې ګولیده که وایي زه سارنوال یومه، چادري کلی مه، کچولو پیاز خرڅومه. داسې خبر ده که دا سختي راغلې په خځې باندې، ټول خځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخته خبره ده. خو دا خځې باندې ولې داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کیدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دو ته باید د کار زمینه برابره شي. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي. فوزیه د کابل په کارتسیه کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالي دی خیاطي کوم، د خلکو څرځي یو جوړ کالي ورته ګنډمه.
زه چې ګورم تاسې اوس دغلته افغاني رقمه کالي ګنډئ، دا د چا دي؟ د کومې ناوې دي؟ څنګه
دا کالی دی چې په ځان کې لوی و تیار اخیستی دی، دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سی ورته.
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتوګي ملی ده او سره مې وګنډ پرتوګي ښایسته نه، نو کمی سه 200 روپۍ لسی. نو
د خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دی کور، نو که وړی که وړی کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم واخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه ای یو فیسی یو شاید مدرسه مسجد کې مې سبق کې شامل کړی دی، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چی نه و او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې یې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلود چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي، نو یو چانه قرض واخلو باید ځان په مخبوزو سره.
له خپل مسله که راته ووایه، دغه خیاطي دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی پکې وسه توانې پورې چې ودرېږه یو شی زده کړمه، باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطي راسي، خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړم.
زه چې ګورم دلته اکثره داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي چورمې ماتول دي، خپله دا هم زده کړل؟
نو چورمه ماتومه خپله، کوشش کوم چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه له روی نه کار کوم. نو
هغه کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خو هر مدل کتلاک له روی راښيي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغانی راوړیه ده، و فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، ما غلمنې راوړي راته چې ده راته وګنډه، ماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خو دا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې 2-3 جوړه هم وګنډم چې خیاطۍ ولرم، کله کېږي چې 2-3 ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطۍ ده، نو ډېره خیاطۍ نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطۍ هم نشته، نو خلق دونه کالی نه کوي چې وګنډي.
پس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو حتمان فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خرابه سه، که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخۍ کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دی ښه ګنډلو یې نه وي، که نه بیا هغه وسپخوه، بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې.
فکر دې خراب وي؟
فکر خراب وي، فکر روزګار کې نه.
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه و د تاسو دا خواري معلومه ده؟
باید چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول. نو
مننه کوي کوم
څه
وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي، که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بې کاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نشته؟
کاروبار وخته یې ټکسیرانی کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نشته، کارم نکیگی.
ولی نکیگی؟
خو تیل قیمت دی چې څونه سواری ویسی، هغه بیرته خپل تیل و پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دی در بس نه نیسی موټر، اما سشاره ای که زیادتر زینو زکه کاری نکیگی، رستر بیگا چه وزیم کاری نکیگی.
اوس اکثر میرمنو ته دا زمینه نه ده برابر است دوی له کور بیرون وزي کار وکي، که نه داسې د یو کار زمینه برابرول لکه تاسو چې کور کې د ماشینې ښایي ده، میز ده، خیاطي کوي، د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي؟
خو ګټه لري، یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې، خپل اولاد دې هم ساتي، بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده. نو چې خیاطي کوي داسې وختي چې طالبان یې نو بیرون کار ته زمینه مساعده نه وي، نو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نشي کول. افغانستان ده، نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچوي، کله بل رقمی، نو باید کور کې یو کار ما رو زده کړي سره.
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې، چرت وهې، پیسې هم نه وي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه وي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف کا کنه له ذهني لحاظه سړی خپل څومره دی راحتۍ احساس کوي.
شکر به باسمه چې زکه د صدا غرد مازده د یو شی کیږي د اولاد ته میده کور لپاره که دا نه وای بیا به هم څه کول تا به نو سړي ګټه خپله یي نو اعصاب آرامه یې زغر دی واخله زغر دی مصرف کړه نو خاوند سره د روپۍ نه یسي او پنځه روپۍ درکړي نو ته به پیسې له کومه کړې اولاد د یو شی غواړي دشکه یو ضرورت دی نو ته پیسې له کومه کړې دا د کور ګټه د لاور ګټه نو ده خپله ګټه ښه ده.
کله خپل صداقت راته وایه کله چې خلکو ته کالي ګنډې څومره پراسته یې ګنډې څومره کلک ورته ګنډې چې بیرته درزونه خلاص نه سي.
هو نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړې یمه چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اعصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید به له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو.
درنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ. 00422 40 76 71. تربیه پارزه کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. فرزی صاحب په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لیکشان دی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه د ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرزی صاحب. کده فساد په ډولونو راته وغږیږي نو خبري
د فساد په د دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري وشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبګانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه ډول فساد او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکې فساد وای ورته، یو غد فساد وای، هغه غد فسادونه چې دي علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکې فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولای شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوی دی؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې مو ویل شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی وو چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره، ملي اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې باید د فساد مخه ونیول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد ونه کړي. که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دي هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي که نه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چا راغلل چې والی و د ایالت او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خود دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کیدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرضیه صاحب، کور وده.
تاسو څخه مننه، ژوندی سي، کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو، تاسو ټول په لاله سپارو الله مو ملشي.
نغمد بلبلا نکڑی شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آباده کوی سہرا سر خبری مجنون هم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کی د مولا سر خبری کوی هم لیونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی
انصاف نو شیروان سر وکڑے کولو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہم خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف